السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د مخکخو خزو پروګرام اوري. قربانی ملالی بشیر ده، خو په پیل کې د دې ساعت خبر نه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو میاشتو کې افغانستان ته 229 متریک ټنه طبي توکي لیږدولی دي. پاکستان کې د تحریک لبیک ګوند مظاهرو د پای ته رسولو هوکړه وکړه، او په سکاټلند کې نن د اقلیمي بدلون په اړه یو کانفرانس پیلیږي چې دوه اونۍ دوام کوي. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست له 1 نیټې راهیسې 229 متریک ټنه طبي توکي افغانستان ته استولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي د 1200 الوتنو له لارې افغانستان ته رسیدلي دي. د دغه سازمان په وینا افغانستان ته وارد شوي روغتیايي توکي کولی شي د 2 میلیونه ولکو خلکو عاجلې روغتیايي اړتیاوې پوره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په راتلونکو اونیو کې به افغانستان تا نور روغتیايي توکي هم واستوي. د جرمني پر یو لوی لار لاس افغان پناه غوښتونکي په یو لارې کې وموندل شول. ډی پی ای خبري اژانس د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې دغه پناه غوښتونکي د آلمان په زاکسن انهالت ایالت کې د یوې لارې په شا کې موندل شوي دي. پولیسو ویلي د لارې چلوونکي چې د رومانیا د پولیسو ته زنګ وهلی او ویلي دي چې د لارې له شا یې غږونه اورېدلې دي. په لارې کې د 1400 کلونو ترمنځ لاس افغان کډوال سپاره وو چې د دوی په خبره د یو قاچاقبر په مرسته ځای پر ځای شوي وو. دغو پناه غوښتونکو ویلي چې دوی د هنګري، سلواکیا او چک جمهوریت له لارې جرمني ته رسیدلي دي. د پولیسو په خبره دا په روان کال کې 25 ځل دی چې په لویو لارو کې له لاریو نه پناه غوښتونکي موندل کیږي. د چین د بهرنی چارو وزیر له افغانستان د 40 ټنو زلغوزیو ورسیدل د پیکینګ او کابل ترمنځ د همکاري لویا نخه بللې ده. وانګ یی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د زلغوزو د کارګو د چین پودونګ هوایی ډګر ته ورسیدلې ده. وانګ یی ویلي د دې کار ګټه دواړو هیوادونو ته رسیږي او عاید د افغان بزګرانو جیبونو ته ځي. د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې په کامی الوتکه کې دا زلغوزی چین ته صادر کړل. چین د افغانستان د زلغوزو لوی پیرودونکی دی او نږدې 2 کاله وړاندې خصوصي سکتورونو دې برخه کې 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړ. د تحریک لبایک پاکستان مناشوي ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ د دې ګوند د لسورځني لاریون د ختمېدو لپاره یو موافقه وشوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتی برخوال له پاکستان نه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر سعد رضوي د خوشي کولو غوښتنه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کنفرانس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. منیب الرحمن وویل چې د دې موافقې مثبتې نتیجې او جزئیات به شاوخوا په یوه اونۍ کې ولسته روښانه شي. د کورونا ضد واکسین له لګولو سره سره د سپینې ماڼۍ د ویان د جینسا کې د کورونا ټیسټ مثبت ختلی دی. هغې پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې د کورونا ټیسټ یې مثبت ختلی او خفیف علائم لري. جینسا کې ویلي چې له تېرې سې شنبې له ولسمشر جو بایدن یا د سپینې ماڼۍ له کوم بل چارواکي سره په نږدې تماس کې نه وه. هغې له تېرې 4 شنبې ځان وروسته له هغې قرنطین کړی و چې د کورنۍ د یو غړي د کورونا ټیسټ یې مثبت ختلی وو. په سکاټلند کې نن د اقلیمي بدلون په اړه یو کانفرانس پیلیږي چې دوه اونۍ دوام کوي. د ګلاسکو په ښار کې د دې کانفرانس کوربتوب د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن کوي. د CEOP په نوم دغه کانفرانس ته به جانسن خبرداری ورکړي چې د نړۍ د تودوخې د کمولو لپاره وخت مخ په خلاصېدو دی. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي انساني او صنعتي فعالیتونو د ځمکې کره توده کړې او باید مخنیوي ته یې ژر تر ژره لاس په کار شي. د دې کانفرانس او په ټوله کې د چاپیریال ساتنې د فعالانو هڅه دا ده چې د ځمکې تودوخه د سانتیګراد له 1.5 درجې ټیټه وساتي چې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو مخنیوی وکړای شي. او وروسته له هغه چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یک شنبه دویم ځلی ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. زایف چې د ده په مشرۍ سوسیال ډیموکرات ګوند د واکمن ائتلاف مشري کوي، پرون وویل زه د دغو تحولاتو مسؤلیت پر غاړه اخلم، هم د صدارت او هم د ګوند له مشرۍ استعفا کوم. د زوران زایف ائتلافي حکومت لیبرال ډیموکراتیک اساسات او دغه راز په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د ادغام موضوع تایید کړې ده.
مخکخی خزی
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشي شې ځخ پریږي. زملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې ښځې د خپلو شلو کلونو لاسته راوړنو راتلونکی څه ډول ویني. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره آغلی آریان یون د ننګرهار د خلکو پخوانی استازی او مسکا سنگر نیازی خبریال او ټولنیز فعال میلمنی دي. اوریدونکو، تر دې مخکې چې خپل لومړی میلمنی آغلی آریان یون ته ورسم، تاسو کولای شئ چې موږ ته د خپلو میلمنو سره د پښتنو او نظرونو شریکولو په خاطر تلیفونونه وکړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 00202211205001، او زموږ د واتساپ شمیره هم دا ده 00202211206001. موږ ته زنګ ووهئ او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. اوس هم روشان صاحب ما ته وایي چې آغلی آریان یون له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده چې د دوی پر لور ورځو. یون صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه ستاسو نه هم. سلامونه خپل اوریدونکو ته، ستاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته ټول وړاندې کوم. مننه
له تاسو هم مننه کوو. که په لومړي سر کې یون صاحب تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو په افغانستان کې د پارلمان یو غړی پاتې سوي یاست، د خلکو استازی واست هلته، اوس چې نور دیموکراسي یا ولسواکي په افغانستان کې نه ده پاتې، تاسو څه ډول د هغو خلکو چې د ولس استازي وو او د هغوی ژغ یې لوړاوه او چتاوای، د هغوی د ژوند ستونزې حل کولې، د هغوی راتلونکی څه ډول ویني تاسو؟
دا هغه ورځ نه چې موږ مبارزه ډګر ته راوتیو، نو همیشه خپل ولس سره وو او د دې هرې غوښتنې په نظر کې نیولې، د دې ستونزې په نظر کې نیولې، تر ډېره حده پورې خپل ولس سره پاتې شوي یو. او په دې ورځو کې چې ستونزې او مشکلات شته په افغانستان کې، بیا هم موږ امیدوار یو چې انشاءالله ولس زموږ پوه ولس دی او په هر څه باندې پوهیږي. نو زه ډېره نا امیده نه یم، امید لرم چې حالات به د خیره سره بدل شي او بیت به حالات نورمال شي، ځکه چې افغانستان مجبور دی چې د نوري دنیا سره ځان عیار کړي. موږ د دنیا نه ځان لري کولای نه شو. نو اوس ستونزې او مشکلات شته، خو امیدواریم شته چې پرو ورو به مشکلات حل شي او بیت به افغانستان نورمال حالت ته راوګرځي. تر دې چې ولس سره موږ په تماس یو او ستونزې ډېرې لري، مشکلات ډېر شته، د بیکاري شته، همدا اوس او ځوانان زمونږ بیکار دي، اقتصادي مشکلات شته، ځینې ځایو کې امنیتي ستونزې هم شته. خو سره د هغې موږ باید نا امیده نه شو او نه د مبارزې نه خپل لاس واخلو. همیشه به خپل ولس سره وو او د دغه ستونزو د حل دپاره به په ګډه سره کار کوو.
بلې مننه. تاسو یادونه وکړه چې اوس هم هیله منیسته او خلک باید مایوسه نسی، په داسې حال کې چې اوس خلک نسی کولای چې نور په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل استازي وټاکي چې د دوی لپاره کار وکړي، او خلک به د داسې ژوند کوي چې هیڅ استازي به نور نه لري او پر دوی باندې به حکومت کیږي چې هغه به طالبان وي، دا د خلکو لپاره څنګه یعنی څنګه دی باید خپل هله منی د لاس ورنه کی په داسې حال کې څنګه مایوس نه سي خلک چې نور د دوی واک له لاس وتلې دی ولسواکي نور نهسته جمهوریت نهسته
زه همدا خبره کوم چې یو ځل مخکې هم کله چې افغانستان ته طالبان راغلل او د دوی واکمني وه نو ډېرې ستونزې پیدا شوې خو دوی هم نتیجه ولیدله چې بالاخره حکومت راوپرځېد او ختم شو نو کچیر دوی بیا اوس افغانستان ته راغلي دي کچیر تیر تجربه دوی بیا تکراری په افغانستان کې او دغه سه موضوعات ته توجه نه کوي دنیا سره ځان عیار نکي او ستونزې او مشکلات په نظر کې ونی نسی دولس زه فکر کوم چې بیا به هم د تیر برخلیک سره دوی مخامخ شي نو زه کوم چې وخت چې یو طالبانو شل کاله جګړه وکړه نو زه وایم چې دوی باید په دې هم پوه شي چې کچیر دغه ستونزو ته د پای ټکی کینی دي او د ولس غوښتنې په نظر کې ونی نسی نو بیا به هم د تیر په څیر یو دغه سره مخامخ شي ستونزو سره او بلاخره د سقوط د حکومت د دوی دې سره مخامخ شي نو ځکه امیدوار یم چې دوی باید د تیر تجربو نه ګټه وکړي او د ولس غوښتنو ته لبیک وي نو ځکه زه خپل ولس سره ولاړ یم او ان شاء الله کوم حق او حقوق چې د دوی دي او دوی په راضی دی او زما ولس د خګنې د پاره دی ان شاء الله د دې څرڅنګ به ولاړ یو مبارزه به کوم چې څو هغه بیت لاس سره وړي او کچیرې دا لاس هم را نه غنځي زه فکر کوم چې د دوی حکومت به هم پاتې نشي او بیت به بیا بل پړاو راشي په افغانستان کې نو کوم ډیر خوشبینه تر ډیر حدا پورې د دوی سره په تماس کې شو او د غستونز سره شریک کو او ته وایو چې باید نړۍ سره ځان عیار کړي نو زه کوم امیدوار یم چې ان شاء الله مشکلات به حل شي
بله اغلی آریان یون تاس لمر سره پر لیکه اوسی زموږ د دیخ پرونی دوهمه میلمنه موسکا سنگر نیازی هم لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده موسکا سنگر نیازی خبریاله او ټولنیز فعال ده اغلی موسکا دیخ پرونی ته شرغ لاست
سلامات سلیر مننه
اغلی موسکا که تاسو په لومړي سر کې زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې تاسو په افغانستان کې یو ډیره نامتو او تکړه خبریاله واسته او په دې برخه کې مو ډیر لاسته راوړنې درلودلې دي اوس چې تاسو خپل دغه وظیفې ته دوام نسی ورکولای تاسو څه احساس لرئ؟
واقعاً چې ماته ډېره سخته ده په داسې شرایطو کې چې اوس مهال زه لرم که نه ما ډېر زحمت وکړ اتلس کاله مې درس وویلې ځان مې په ټولنه کې لږ څه مطرح کړه کار مې وکړ رسنیز ډګر کې مې اته کاله کار وکړ اته کلنه تجربه لرم اوس مهال په داسې شرایطو کې چې اوس په افغانستان کې دغه شرایط حاکم سوي دي نو زه د دې اجازه نه لرم چې دفتر ته لاړه شم او کار وکړم چون دا حق مونږ ته نه در اخر سوي لمونږ اخیستل سوي دي په دغه یو شرایط کې چې زما مینا زما مسلک له ما اخیستل سوي دي نو ما ته ډېره ستونزمنه ده داسې زه ځان احساسوم چې لکه په تن کې مثانی نو واقعا نه یوازې دا زما لپاره هر هغه مېرمنې لپاره ډېره سخته ده چې دوی درس ویلی دی زحمت ښکلی دی کار یې کړی دی ځانونه یې رسولی دی په ټولنه کې مطرح سوي دي او د ټولنې لپاره ډېر اغېزمن واقع شوي دي دغه ټول همدغسې سرنوشت سره مخامخ دي خاصتا هغه مېرمنې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي نو په دغسې شرایطو کې واقعا چې ژوند ماته ډېر سخت دی او نه تحمل کېدونکی دی همداسې نور مېرمنو ته هم چون دغه حالت سره زه مخ یم او زه یې احساسوم
بلې موسکا جانې که تاسو په دې اړه باندې موږ ته یو څه خبرې وکړئ چې په نوره نړۍ کې خلک پر دې خبرې کوي چې نجونې باید په ساینس او ټکنالوژي کې پرمختګ وکړي ښځې باید فضا ته لاړې سي او په افغانستان کې موږ پر دې خبرې کوو چې نجونې باید ښوونځي ته پرېښودل سي او د دوی څخه دغه اساسي حق وانخیستل سي تاسو په نظر دغه څومره لویه غمیزه ده؟
متاسفانه دا یو ډیر لوی غمیز دی کولی په نوې نړۍ کې هم نظامونه بدلیږي دا د ژوند یو روان دی یو روال دی چې دا کار تر سره کیږي اما هیڅ هیواد کې نظام له بیخ نه ړنګیږي متاسفانه موږ په افغانستان کې باید هر شل کاله بعد هر پنځلس کاله بعد موږ باید دغه ټول څه چې موږ لاسته راوړي دا باید له بیخه ونړیږي او له سره باید پیل شي اوس متاسفانه په نړۍ کې لکه څنګه چې تاسو ویلې چې میرمنې باید فضا ته لاړې شي، میرمنې باید ساینس کې درس وایي، میرمنې هر هغه کار کولی شي چې څوک فکر کوي ناممکنه ده. اما په افغانستان کې په ډېرې خواشینۍ سره چې مونږ دې ته لګیا یو مبارزه کوو چې لطفا میرمنو ته اجازه ورکړي چې دوی ښوونځیو ته ولاړې شي. ګورې خان، دوی که غواړي مثلا اسلامي، دوی وایي چې اسلامي نظام مونږ حاکم کوو، په اسلام کې میرمنې ته د دې حق ورکړل شوی دی چې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي. دا حق خو باید دوی له مونږ وانخلي. کله چې مونږ ته اسلام دغه حق راکوي، مونږ ته اساسي قانون دا حق راکوي، نو په کوم حق تاسو مونږ ته دا اجازه نه راکوئ؟ زمونږ ټوله مبارزه هم دا ده چې باید میرمنې درس ته پرېښودل شي، میرمنې باید تعلیم وکړي، میرمنې باید خپلو دندو ته پرېښودل شي. متاسفانه اوس په حال په افغانستان کې دا یوه ډېره غټه غمیزه ده چې مونږ میرمنې د سرنوشته پاتې یو. زمونږ خویندې ښوونځي ته نشي تللی، زمونږ خویندې تحصیل ته، تعلیم ته، کار ته نشي تللی. نو څه وکړي؟ فکر وکړي تاسو چې یو مثلا زه خپل ځان تاسو ته مثال درکړم، ما اتلس کاله درس ویلی، ماسټر یم، داسې مې دوه ځایه کار کوو، په ټلویزیون مې کار کوو، یو دولتي دنده مې لرله، ښه معاش مې لرله، خپل ټول ضروریات مې پوره کولی شو، په باندې کورنۍ سره مې مرسته کولی شوه. نو دا اوس ما سره نشته، زه عاید نه لرم، زه څه وکړم؟ زه څنګه خپل ځان تمویل کړم، څنګه خپله کورنۍ تمویل کړم؟ په کورنۍ کې همداسې زیاتره نارینه، په هرې کورنۍ کې د میرمنو تر څنګ نارینه هم که دفتر ته ځي، ماش نشته، ماش درک نه لري، څنګه ماش ورکوي؟ یا که ماش کوم اداره هم ورکوي، ډېر کم ماش ورکوي، چې هغه ماش د زمونږ دغه ضرورت نه شي پوره کولی. نو په دغه شرایطو کې څنګه مونږ ښه اوسو، او څنګه مونږ کولی شو چې له نړۍ سره ځان سیال وبولو، یا څنګه ویلی شو چې دغه کوم نظام چې اوس افغانستان کې حاکمه دی، دا باید په رسمیت وپېژندل شي، او دا باید نړۍ ومني چې دا یو مکمل او کامل نظام دی. نه، کله چې میرمن د دې حق نه لري چې تعلیم او تحصیل وکړي چې د نړۍ د چې نیمه نړۍ ورته مونږ وایو کنه، نو چې نیمه نړۍ ستا د ټولنې نیم قشر، نیمه برخه اتا فلج وي، په کور ناسته وي، هېڅ څه نشي کولی، نو څه څنګه ویلی شي چې زما نظام مکمل دی، پوره دی، دا باید نړۍ په رسمیت وپېژني؟ نو دا یوه ډېره غټه غمیزه ده چې مونږ ورسره مخ یو.
مننه مسکا جانې. اغلی یون کبیر ته تاسو ته راسم، یو پښتنه به ستاسو څخه دا وکم، در دې پښتنې وروسته به ځینې تلیفونونه هم واخلو او ریدونکي موږ ته زنګ وهي. فکر کوم چې اوس یو کس پر لیکه دی، اول به دوی راواخلو، بیا به خپل پښتنه وکم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د راډیو ژغ کښته کړئ او بیا خبرې وکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته خبر سلام کوم، سیاه همکاران ته ما غوښتنه دا د ازما نظر دا چې زه مثلا خلک دغه شکر وکړي او د جنگ خلاص مفتی په افغانستان کې باید مفتی صبر وکړو. دا غوښتنه ونه کو چې د رسمیت ودی نه پیژندل کیږي، یا دی افغانستان باندې دا چې ګرانی دی باید مفتی صبر وکړو، خو دا کارو باندې دا څه پیښ کیږي هغه د الله تعالی عزوجل خاص کیږي.
بله، ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. دوی یادونه وکړه چې په افغانستان کې جګړه خلاص سو او خلک باید صبر وکړي. جګړه خو نه ده خلاص سوې، هر ورځ حمله کیږي، او د ډیری حملو مسؤلیت هم داعش ډلې اخستې دي چې پکښې سلګونو یا لسګونو کسان وژل شوي دي. او همداراز هر ورځ موږ شاهدان یو چې په ولایتونو کې، په تیره بیا په ننګرهار ولایت کې، هدفي وژنې دومره زیاتې شوي دي چې هر ورځ د خلکو مړې موندل کیږي. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملالۍ جانې سلامونه تاسو ته، استاذ میلمنو ته، ټول اردوونکو سلامونه، او نیک هیلې باندې کوم. مجګاد نیکمرغه.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم وایست او د رادیو ژغ کښته کې بیا به خبرې وکړئ. مننه.
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت نه لین کیم.
اخلاقی صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. که تاسو کومه پښتنه لرئ یا تبصره کوئ، مهرباني وکړئ.
په لومړی قدم کې خصوصا مست صبر ډیر پکار دی، خو بیا دلته خبره دا ده چې خصوصا په هلمند ولایت کې یو خو د بیکاری نشتون دی، د بلې خوا خدا دی چې دغه حکومت راغلی دی، ګرانی تر ډېره حده پر ډېره سوې ده. مخکې مو داسې وړونه درلودله چې 1500 کلدار روزانه به کول هغه به خپل د کورنۍ نفقه په برابرول اوس هغه پر ودلې ده نو بل اخره چې ګرانی هم ته ډیر هدف پر جګسوي د بیکاری هم ځکه چې ته ډیر هدف پر جګسوي ده حکومت زم د حکومت د هله ورزو کو چې بای ته ډیر هدف پر کدی اوس مخ کې وایسوي د سوال اس کلمه شی ما دی یعنی ما نه ځنه خسته کې ا له شان ول دونه پورته دی ول دونه ګران دی او بل مستصبر هم ډیر په کار دی ځکه چې د خصوص خصوصا نوې دولت خصوصا کوس یو څوک نوې کور تر اجازه هم هغه کور په ډیر سره نه جوړی یعنی ډیر وخت په ونیسه نو مست هم حوصله په کار ده خصوصا خو زموږ د هلمند د اوسېدونکو دپاره بیا د ډېره هده پورې که دغه اوس دغه مرستې راځي باید چې د دغو سره جلي مرستې وسي او د دغو لاسنیوی وسي ځکه چې هلته اوس بېرته ژمی په رارسېدو دی نو دوی خصوصا تر ډېره هده پورې اجري مرستو ته هم اړتیا لري او په دغه مرستو کې باید شفافیت یې مهم دی چې باید شفافیت وسي.
بله مننه ستاسو د تلیفون څخه چې زنګ مو وهلی و. دغه اورېدونکي یادونه وکړه چې بیکاری ډیره سوې ده. د یادولو وړ دا مهمه خبره ده چې باید په یاد ولرو چې د ډیری کورنیو نفقه ګټونکي او سرپرست ښځې وي او هغوی اوس بیکاره سوي پر کورو ناستې دي نو د هغو په اړه باندې هم فکر کول اړین دی او دوی وویل چې کور خو په یوه ورځ باندې نه جوړیږي نو د اوسني افغانستان او د 40 کاله مخکې افغانستان خو ډیر فرق دی. مخکې چې طالبان واک ته رسیدلي و هغه وخت خو یو خراب افغانستان و یو سیستم موجود نه و. په منځ کې افغانستان هیڅ ادارې نه درلودې وزارتونه یې نه درلودل یو پارلمان یې نه درلودی سفیران یې نه درلودل په نړۍ کې د نړۍ سره هیڅ تماس نه درلودی اوس خو یو جوړ مملکت دی اوس خو یو نظام موجود وي اوس خو په ټوله دنیا کې افغانستان سفیران درلودل استازی یې درلودل پارلمان یې درلود وزیران یې درلودل ادارې یې درلودې نو دا خو یو جوړ او سم مملکت بلل کېدای سي هغه حقیقت ته په کتو چې 40 کاله پر دې هیواد باندې جګړه تیر سوې ده نو دا خو یو جوړ کور دی چې باید خراب نه کړای سي. یون سه تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
او بخې زه فقط یو څو ټکو ته غواړم اشاره وکړم. هغه دا چې دغه د خصوصي حقوقو په افغانستان کې ډیر مطرح دي او دنیا هم ډیر پټینکار کوي خو زه زما نظر دا دی چې دغه د خصوصي حقوق په افغانستان کې همیشه طبي رشد نه دی سره کله د افراد پالت کې کله د تفرید پالت کې زما غوښتنه همیشه دا ده چې نه موږ هغه غربي ډیموکراسي افغانستان کې پلی کېدای شو چې په غرب کې دا او نه هغه تنګ نظره سیاست چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور نو افغانستان کې باید د ښځو دپاره طبي کارو شمون خو نه شو ویلی چې هغه دوه درې کسه خویندې زما په شمول چې په پارلمان کې وم هغه موږ ځان ته مخې ته ودرو ووایو چې د ښځو حقوق پوره تامینو په افغانستان کې یعنی موږ ډېرې لرې پرتې سیمو لرو ولایتونه لرو هلته زموږ ښځې حتی د دې نه خبرې نه وي چې د ښځو حقوق یعنې څه هغې دپاره دا مهم و چې جګړه بس شي او د هغې اولاد ونه وژل شي هغه کونډه نه شي هغې مېړه ووژل شي نو دا د هغې دپاره غټ زیری و نو موږ سل په سلو کې دا نه شو ویلی چې په افغانستان کې د ښځو حقوق په دې 40 کلو کې تامینو فقط یو دوه درې خویندې وي چې په هغه په کابل په ښار کې دوی فعالیت کوو وظیفې لرلې کار یې کوو او کله به چې اتم د مارچ راغې په لوکسو هوټلونو کې چې تقریبا په هره غونډې باندې په زرهاو ډالره مصرفېدل اتم د مارچ به لمانځل کېده په سرینا په کانټینینټل کې نور زموږ هغه خویندې چې په اطرافو کې پرتې وي د هغې دپاره نه روغتونو نه پکې نه مکتب و همدا اوس زه د ننګرهار استاز یم اچین ولسوالۍ ته تاسو زما ورشئ په ټوله اچین ولسوالۍ کې یوه لیسه نشته د جونو دپاره په ټوله اچین ولسوالۍ کې یو کلینیک نشته د ښځو دپاره زه اچین ولسوالۍ ته تللم په شینوارو کې زما خور تقریبا 10-15 کیلومتره په سر باندې اوبه انتقالی ته د سکول اوبه ته نه وي د هغې د سر یخته ټول ټکېدلي وو موږ باید داسې ونه وایو چې د ښځو دپاره په دې 40 کلو کې دنیا ټوله ګلو ګلزار وه هېڅ کار ورته نه دی شوی موږ خو نه شو ویلی چې کابل افغانستان دی بلکه افغانستان ډېر نور ولایتونه هم لري زموږ ښځې د هېڅ شي نه حتی هغه ابتدایي سهولتونه وته نه خو خیر چې اوس بل په کابل کې یو څو خویندې وي زموږ هم هغې فعالیتونه کول اوس په خارج کې مهغې چغې وي ملګرو ملتونو ته هم هغې ځي موږ خو نه شو کولی چې ووایو چې دا دوه درې خویندې زموږ د ټولو افغانستان د ښځو استازیتوب کوي زه داسې نه شم ویلی چې یعنې موږ په دغه حالت خوشحاله چې دا اوس دی موږ د دې غوښتونکي نه یو چې باید دغه حالت هم تغییر شي د ښځو دپاره کار وشي، خو هغه فاصله چې د ښار او د اطراف د ښځې په منځ کې وه هغه باید له منځه لاړه شي. په واقعي ډول ښځې دپاره بنیادي کارونه وشي، په اطرافونو کې ورته مکتبونه جوړ شي. زما د نورستان نه یوه ښځه اولادي مریضي لري، هغه په اسپانیا چې توی ننګرهار پورې رارسی هغه تلف کیږي، مګر په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل. په نورستان کې ما یو شفاخانه جوړه نه کړی شله چې زما خور چې په اس یا په قچر یا اچوي او په ننګرهار پورې رارسی او په لاره کې تلف کیږي، د هغې تداوي همالته وشي. په میلیونونو ډالر د ښځو په نامه راغلل، مګر زما خویندو دپاره خو کار نه دی شوی چې موږ الاو بلا به ګردنې ملا ټول په دې نظام په دې حکومت واچو. موږ د دې حکومت هم په دې شرایطو کې چې دغه کم نظر د دی د دې طرفدار نه یو، اما موږ وایو چې باید په واقعي ډول د ښځو دپاره کار وشي. یعنی دنیا باید په دې پوه شي چې افغانستان ښځو دپاره دومره کار نه دی شوی چې دومره دوی چغې وهي. یو دوه درې ښځې باندې خو موږ د ټول افغانستان نه شو ویلی چې ښځو دپاره کار شوی. په دې وایم چې باید
تاسو یادونه وکړه چې د ښځو د پاره کار نه دی سوی، خو آیا د پدې موافق نه یاست چې هغه څومره کار چې سوی دی که یو فیصد هم وي هغه خو باید وساتل سي؟ د ښځو هغه لاسته راوړنې چې شونځي ته تګ دی که دغه یو مثال راوخلو، دا خو باید خوندي وساتل سي. خو د نجونې اوس نه پرېښودل کېږي چې باید درس ووایي.
چې زه د دې طرفدار نه یم چې دا کوم بندیزونه اوس په خویندو زموږ لګېدلي، چې مخصوصا د تعلیم په برخه کې دا د دې حق دی. هغه اسلام وایي چې علم په نر او ښځې باندې فرض دی. یعنی دا موږ په دې باندې متیقین یو چې طالبان باید ښځو دپاره کار وکړي او نجونې باید مکتب ته پرېږدي چې لاړ شي هغه خپل تعلیم وکړي. د دې په مقابل کې به موږ کلک ولاړ یو مبارزه به کوو، اما داسې هم نه شو ویلی چې د یو دوه درې ښځو د خاطره چې دلته فعالیت اوس په ټپه ولاړ دی ملک یې پرېښی فیسونه اچولي چې ته ودرې زما ژوند په خطر کې دی. موږ وایو که موږ باندې بد ورځ هم راځي همدلته به یو مبارزه به کوو، او که چیرې ښه ورځ وي موږ به خپل خلکو دپاره کار کوو. همدا اوس په افغانستان کې یو خپل ولس سره ولاړ یو، خو موږ هم یوه خبره ده چې دې باندې باید اعتراف وکړو چې کار وشو په دې شلو کلو کې افغانستان کې د ښځو دپاره. خو نظر کومکونو ته چې وګوري چې په میلیاردونو ډالر راغلل بیا هم ښځو دپاره هېڅ شی نه و. که ورکشاپ وو که سیمینار وو فقط په مرکز کې و کابل کې و هغه هم په لوکس هوټلونو کې، زما د اطراف ښځې دپاره هېڅ کار نه دی شوی. آیا ښځه یوازې په کابل ښار کې اوسېږي که په اطرافونو کې هم اوسېږي؟
اغلې یون، تاسو وویل چې په اچین ولسوالۍ کې لیسه نه ده جوړه سوې تر اوسه پورې، چې دا ستاسو په نظر باندې د تېر حکومت یو نیمګړتیا وه چې وای نه کړی سوای. ځینې راپورونه داسې وایي، زموږ میلمنو حتی ویلي دي چې په هغو سیمو کې چې زیاتره اکثریت میلمانه کسان یعنی میشت دي، هغه د پښتنو میشتو سیمو کې طالبانو به پر شونځوی باندې حمله کولې او د نجونو شونځوی ته به ځانګړې توګه اور اچاوه، او په هغو سیمو کې چې نور د نورو ژبو خلک به و هغوی به تلای سوای و شونځي ته، خو د پښتنو سیمو او د پښتنو میشتو شونځي به نه پرېښودل. نو دا ستاسو په نظر چې آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې په
دا سره منم داوود په هلمند کې په هغه سیمو کې چې زمونږ د ازاره ورونو ژوند کوو دغه مکتبونه خلاصو، په هغه سیمو کې چې بدبختانه زمونږ پښتانه ورونه ژوند کوو هلته مکتبونه تړل شوي وو. او بل خوا په کوم منطقه کې چې زه تاسو ته وایم چې لکه چین ولسوالۍ په دې کې تېر حکومت هم ناغېړې کړې، هغه ساحې وې مثلا د دې سړک ساحه زه تاته خیم چې نه زه په همیشه هلته ورتلم هلته د یو د نجونو مکتب نه و. تقریبا یو لس دفې یا لس کاله به موږ دې پسې ګرځېدلي چې دغلته یقلا یو لیسه جوړه کړي. هغه ابتدایي هم چې وه د ونې لاندې ناست و، ما په دې باندې راپور ورته زه ورغلم اته هغه ته نو د سکول اوبه نه وي، د سکول اوبه خوځو جړل ماته ویلوي د ازما سره ګورې ختي ټول ټکیدلو وای زه 15 کیلومتره شپږ کیلومتره په سره اوبه راوړم. یعنی موږ باید دسه ونه وایو چې په خوځو د پاره په تیر نظام کې ډیر کارونه وشل. یعنی شي وی دي موږ په دې منکر نه یو، زه اوس په پارلمان کې ناست وم دا یو لاسته راوړنه وه، اما څه رقم لاسته راوړنه وه؟ ماته په اساسي قانون کې یعنی مشخص که سیټ راته مشخص کو، که چیرې زما سیټ مشخص نه وي او زه په عام ډول عمومي ولاړه وي ما هیڅکله پارلمان ته لاره نشو پیدا کولی. نو موږ باید هغه څه کار کړی وای ښځو دپاره چې کله زه د یو نارینه سره ودرېدلم او مستقیما ما د هغه نه رایه ګټلې وي او راغلی وی په پارلمان کې ناست وم، ما هم په غونډه کې همدا خبره کوله چې موږ دپاره تاسو داسې کار وکړئ که چیرې دا نظام بیا نه وي ښځې دومره قدرت ولري چې خپل حق حقوق وغواړي او په حکومت کې ملاسو لري په پارلمان کې. خو زه تاته وایم چې هغه وخت کې زیاتره کارونه سمبولیک او فواري وو، زیاتره سمبولیک. موږ به همیشه نړیوال ټولنې سره په همدې باندې جنجال و چې ما ته سمبولیک کارونه ما ته شعاري کارونه مه کوه. وخت چې ته ما باندې جګه خو باید زه پټه پایا هر یو نه پورته شم بیا لاړه شم باندې ته او ته ما فراشوټي په باندې مکه ته کو دا زما حقوق نه دي او بل اخر موږ به همیشه سره هم دا ویلې چې ما تا عمر غربي دیموکراسي په افغانستان کې مراوله چې بل اخر به ته ما د زمکه وولې زما کلچر سره زما د دین سره منظم ماته حقوق راکا اوس مثلا موږ دسه پوسټونه لرل په کابل کې چاغي باندې زمون خويندو کار کو آیا په دې شرایطو کې چې ملک په جنگي حالت کې دی او څومره مشکلاتو دی زما د پاره یو خور اوسته مو نه کړې و د پالیسۍ د وزارت دفاع آیا په دې شرایطو کې هغه ته ضرورت وو که په دې شرایطو کې دې ته ضرورت وو چې ته ماته په یو لر پرته سیمه کې مکتب جوړ کړې زه هم دا بیا هم تکراروم چې کار وشو خو ډېر اندک نظر کومکونو ته چې وګورې نظر د دنیا څوک ته چې وګورې په افغانستان کې د ښځو دپاره ډېر کم کار وشو موږ یو دوه درې ښځې مثال ورکولی نشو هغه د سروبي نه چا خواته چې په مشرقي کې تاسو راشئ زما د اطرافو ښځې وګورې تو ته وایي اتم د مار څه شته وایي دی په نه پوهېږي چې اتم د مار څه شته اما تا ماته په کانتینینټالو په سرینا کې په زرهاو ډالر په مصرفول ماته د غونډه کې نیوله زما دا په څه په درس خو ماته به د مکتب جوړ کړو نو دا مشکلات شته اوس هم مشکلات شته که طالب چیرې ښځه مکتب ته پرې نه دي موږ به د دې په مقابل کې ودرېږو او جنجال به ورسره کوو استدلال به ورسره کوو ته به وایو چې دا زما حق دی که چیرې ښځه وظیفې ته نه پرېږدي موږ به ورسره جنجال کوو چې وخت ته په کوم دلیل زما نه پرېږدي چې تل وظیفې ته وخت چې زما په کور کې نارینه نه دی او ښځه میړه مړي زوی غټ نه آیا ښځه د دې حق نه لري چې وظیفې اجرا کړي خیر خپامیز ده دا 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 خرڅ دا څه رقم برابر کړي کته ما ته کور ته راوړی زب کېرم په کور خوکه سره کمه راته برابر کی لکه خور چې مخ کیول چې ما تلس کاله مکتب ویلې ما تلس کاله ما مکتب ویلې ته ماستری کچ پورې ویلې د نینګار لره پراتو سیمه ته تلې ما په نینګار کې مې اول ځل د خوځو ټولنه افتتاح کړه په لومړي ځل مې په نینګار کې د خوځو مجله د نایب په نوم افتتاح کړه په ټول جرګو کې مې ګډون کړه اما نو امید کېږي به نه مبارزه کړه د شګو مزل دی وهوبې هر وخت کېږي کار وکړو اما بیا هم زه وایم چې نه غربي دیموکراسي د تپلې کېدای شي او نو څنګه نظر سیاست چې خزه یا په ګور ده په ګور موږ د اسلامي اصول افغاني کلچر پات کې د خوځو لپاره حقوق ورو
مننه اغلی آریان یون تاسو پر لیک را سره پاته سی بیرته به تاسو ترځم اغلی موسکا تاسو د یون صاحب خبري واورې دي آیا تاسو په دې نظر یاست چې د شوزو حقونه اوس سیاسي کړای سوي دي او طالبان د دوی د حقونو څخه لنړیوالې ټولنې سره په خبرو کې د فشار د الی په توګه استفاده کوي
لکه څنګه چې میرمن یون هم ته اشاره وکړه زه د دوی له خبرو سره موافق یم په افغانستان کې په تیر نظام کې هم ښځې ډېرې سمبولیکې وې لکه څنګه چې مثالونه دی هم ورکړی دا نظر زه تاییدوم او اوس مهال لکه څنګه چې ټوله نړۍ او نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې طالبان باید خود ته حقوق ورکړي اما دوی وی چې موږ باید پیوانی خپل منځ خبرې وکړو د دې خبرې ماته نه ده معلومه چې دوی به څه وخت سره خبرې کوي په دې اکله او څه وخت به دوی پریکړه نیسي چې ښځې دوی مکتب یا ښوونځی ته پرېږدي نو زه نه پوهېږم چې په دې برخه کې د دوی به پلان څه وي چې آیا دوی لکه شل کاله مخکې کله چې دوی واک ته رسېدلي وو هماغسې به له ښځو سره چلند کوي یا به د دوی پالیسي تغییر کوي چون موږ چې د افغانستان له وضعیت نه چې ګورو اکثره دوی دغه رویه چې ګورو په لومړي ورځ کې د خپل سره ډېر خراب یې کوله چون ټول نړۍ دوی ته متوجه و او دوی نو غوښتل چې غلط تصویر خلکو ته ورکړي دوی غوښتل چې د نړۍ هغه فکر د دوی په مقابل کې تغییر ومومي چې دوی تغییر کړی دی اما دا وروستۍ پیښه چې موږ ګورو په سوشل میډیا کې چې کومې ویډیوګانې راووتلې دا څه ښکاري چې دوی تغییر نه دی کړی هماغه پخوانی پالیسي غواړي چې دوی پلي کړي مګر زه فکر نه کوم چې هغه پخوانی پالیسي دوی وشي کړلای چې په افغانستان کې د افغانستان په مرمنو باندې یا د افغانستان په خلکو باندې پلي کړي چون افغانستان تغییر کړی دی پخوانی افغانستان نه دی د افغانستان مرمنو اوس تغییر کړی دی هغه پخوانی مرمنې نه دي دوی مبارزه کوي خپل غږ غواړي چې اوچت کړي هر ورځ موږ وینو چې مرمنې په کابل کې یا په ولایتونو کې پاتېږي مظاهرې کوي خپل غږ غواړي چې نړیوالو ته ورسوي پرته له کومې ویرې دا یو پرمختګ دی دا یو دا د دې ښکارندوی ده چې افغان مرمنو تغییر کړی دی او هیڅکله نه غواړي خپل آواز خاموش اوساتی نو زه فکر کوم چې د اسلامي امارات غواړي چې دوی نظام پایدار شي او دوی نړۍ ومني باید
هغه پوخانی نظام کې څه لاسرونه چې هغه حداقل څه چولو هغه د دوی پریدي او څنګه چې نظام هغه ته دوی مخته یوسي که چې ته دوی داسې کارونه کې لکه څنګه چې دا یو غټه فاجعه ده چې یو پلار جګیږي خپل لور په 50,000 افغانۍ باندې خرڅوي هغه هم په قسط باندې په کومه نړۍ کې داسې یا په کوم هیواد کې دغسې یو څه شوي دي چې په افغانستان کې کېږي موږ وګورئ سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی هلته په دغسې وخت کې هلته کانسر دایریږي په زرګونه کسان هلته ونډه اخلي هلته ښځه د دې حق لري چې تعلیم وکړي ښځه د دې حق لري چې موټر وچلوي ښځه د دې حق لري چې پرته له محرمه له کوره ووځي نو د اسلام څنګه اسلام دی غواړي زه خو په دې پوه نه شوم چې دوی څه غواړي نو که دوی غواړي چې ښه مخته لاړ شي لومړی قدم کې خو د باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړي چې درس ته لاړ شي ځکه چې غټه غوښتنه هم د مېرمنو اوس مهال هم داده چې باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړل شي چې کار وکړي د دې اجازه ورکړل شي چې درس ته لاړ شي زم دا اوس ډېرې مېرمنې پیژنل چې دوی ځي دفترونو ته د کار لپاره خپل دفترونو ته ځي اما د طالبانو لخوا شړل کیږي چې تاسو تمنګ چې کله وویل تاسو راځئ موږ تاسو ته ماش درکو په کور کې نه کوم ماش څو میاشتې کیږي چې د خلکو ماش نه دی اخستی لکه څنګه چې تاسو هم ته اشاره وکړه ډیری انجونې یا ډیری مېرمنې د خپل د کور سرپرستانې دي خپل کور ته رسټ وړه اما هغه ټول اوس په کور ناست دي نو کله چې دغه شرایط دوام ومومي نو له یو ډیر غټ ناورین سره به موږ مخ یو نو هیله ده چې دغه وضعیت ته دوی جدي پاملرنه وکړي او رسیدګي ورته وکړي په داسې حالت کې بیکاری د ټولو نه غټ مشکل او غټ ناورین دی چې راتلونکي کې به سره مخ یو هغه هم ډیر لري نه ده ډیر نږدې وختونه کې به سره مخ یو
بلې مسکا جانې که تاسو په دې اړه باندې موږ ته کیسه وکړئ چې تاسو غوښتل خپلې وظیفې ته دوام ورکړئ تاسو ته څنګه وویل شول چې نور وظیفې ته مه راځه یا څنګه ستاسو مخه ونیول شوه چې د خبریالۍ څخه لاس واخلئ
لکه څنګه چې ډېرې مېرمنې دې سره مخ شوې دي زما هم ځان ته کیسه ده کله چې کابل د دوی په لاس د طالبان په لاس سقوط وکړ نو هغه ورځ په دفتر کې وم زه په دفتر کې هم کار باندې بوخت وم چې همکاران راغلل ما ته ویل چې مسکا د 12 تر اوسه په دفتر کې ناست دی باید لاړه شي کور ته ما ویل وای چې طالبان کابل ته راغلل مال شاید دوی ما سره ټوکه وکړي کنه جدي مونږ نه غنل از ما خپل کار ته ادامه ورکړه یو وخت چې ګور نور همکاران ډیر ورختا راغلل ما ته چولت فناره شي کور ته زه هم لکه نور غونډې نو لاړم کور ته یو دوه ورځې لاندې د دفتر ته ځکه ویریدلې وم نه مې شو کولای اما په درې ورځو باندې چې کله زه دفتر ته لاړم د دروازې ګاردانو زه پرې نه خدل چې داخل د دفتر شم ما ته چې تاسو اجازه نه لرئ موږ ته رهبری ویلې چې مېرمنې اوس اجازه نه لري کله چې موږ تاسو ته ویل تاسو کولای چې دفتر ته راشي دا یو ځل نه دوه درې ځلې زه لاړم اما لمدې ځواب سره مخ شوم نو نور می جوړه کوم نو شکرلای چې لاره شمه نور کیناستم پکور چې کوم زمينه مساعده چې زه بیا کارت ادامه وکم نو اندغه چې د ډیرو مېرمنو قصې دي چې دوی حتی ځینې مېرمنې زه نو سره تماس لرم چې د دفترونو تلې دي خپل ځای کې ناس دي چې کار وکي اما راغلي د طالبانو ته لی چې ولې حتی ګاردان من په اوسه سي چې د کومې اجازه ورکړي دفتر ته راشي
بله او بیا تاسو او تاسو همکاران خو غوښتل سوي نه وپه یعنی تاسو ته کوم تهدید وکړي چې تاسو په خطر سره مخامخ شئ
په هغه ورځ کې دوی مونږ سره خرابیا کوله یعنی شاید دوی ته ویل شوی وو چې باید تاسو ریښواله اونې کې لبرنه سره اول ورځ کې چې موږ خپل لوټیر په انسانيت موږ ته ویلي چې موږ رهبری ویلې دا موږ وظیفه ده موږ شو کال تاسو اجازه درکوش داخل لاسته نو ورسته نو بیا ځلا نه ډم نو د ودری د کچلا نه دوی ما سره خرابیا وکړه پرې نه خدل ما رابیا ښه اما اوس چې نور هم کاران نتللی نو دوی سره په خوشنات په تاوتریخوالی خبرې کړې وي او اجازه نه ورکړي چې دفترونه ځلاړ شي
ډېر مننه مسکا جانې ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو اغلی یون ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم کله چې تاسو هغه ویډیوګانې ولیدې چې د افغانستان په پارلمان کې په هغه ودانۍ کې چې تاسو به هر ورځ پکښې کښېنستلاس او د افغانستان لپاره به مو قوانین جوړول په دغه ودانی کې ځینی کسان چې طالبان و او اردو ژبه یې غالبا ویله دغه ویډیوګانې راووتې. د دې ویډیوګانو په لیدلو سره تاسو څه احساس درلود؟
ولې نه موږ دا ویډیوګانې کتلې دي چون جنګي حالت نو زمونږ تیر حکومت قدرت د لاسه ورکړی او نوي کسان افغانستان ته داخل شوي و مخصوصا کابل ښار ته. نو د دې ویډیوګانو لیدل دومره جدي نه ده، ځکه زه پوهېدلم که چیرې دا طالبان نه وای او کوم بل نور کسان داخل شوي وای افغانستان ته او کوم بل تنظیم وای یا کومه ډله وای، ځکه موږ په اویایو مکلو کې هم دا تجربه کړي کله چې د نجیب نظام سقوط وکړه او داو تنظیمونه افغانستان ته داخل شول. د دې نه بدتر حالات موږ لیدلي، چې یتیم په جړه پوخت دی. موږ همدلته په افغانستان کې دا ټول جنګونه تیر کړي، حتی داسې حالات هم لیدلي وو چې ښځې په بریکوټ سینما کې ځوړندې کړې وې، اندامونه یې ترې غوڅ کړي وو، ژوندۍ ښخې کړې وې. نایید زموږ خور چې په مکرانو کې ځان یې د شپږم پور نه لاندې خطا کړ. یعنې داسې واقع موږ دپاره نوې داسې پېښې ډېرې په افغانستان کې تېرې شوي، مخصوصا اویایمو کلونو کې. خو وروسته همدغه کسان چې په اویایمو کلونو کې راغلل دغسې فجایع وکړي، نیکټایي ووهلې او بالاخره د ښځو د حقوقو مدیان هم شول او د بشر د حقوقو مدیان هم شول. نو د هغې د خاطره موږ ته پارلمان کې د دغه خلکو کېناستل کومه نوې خبره نه وه، خو موږ وایو چې که چېرې طالب بیا هم د تیر نظام کړنې تکرار کړي، زه فکر کوم چې وای قهر فقیر نقص فقیر ځان ته به تاوان ورسوي. خو یو امیدواري شته چې کله موږ اوس ګورو چې په زیاتره ولایتونو کې د جنکو مکتبونه شروع شوي دي، په پاسپورت ریاست کې موږ چې ځو ښځې کار کوي، په میدان هوایي کې ښځې کار کوي، نو دغه یو امیدواري موږ ته پیدا شوې ده چې انشاءالله دوی به ځان اصلاح کړي او د ښځو حقوقو ته به درناوی وکړي، او په کابل کې او یا ځینو نورو ولایتونو کې چې اوس د ښځو په تعلیم محدودیت دی، دا به انشاءالله لرې شي د مین نه. او که چیرې په همدغه شکل دوام وکړي، زه بیا هم بیا تکراروم چې زموږ ولس او سا پخوانی ولس نه دی، هر څوک غواړي چې لورې تعلیم وکړي، اولاد یې تعلیم یافته شي. نو زه فکر کوم بیا به د دوی بېته د دوی په نقصه مانېږي، ولس به په مقابل کې راجي شي، ځکه چې اوس زیاتره خویندې زموږ په ښار کې په وظیفو کې دي، دوی دپاره ستونزې باید پیدا نه شي، دوی خپلو وظیفو ته لاړ شي. همدغه راز تعلیم دروازې په د ټولو خویندې یوازې دوه درې ولایتونه نه، د ټولو په مخ باید خلاصې شي. نو دغه کوم علایم چې موږ ګورو، موږ داسې وایو چې کېدای شي په یو څو میاشتو کې نور هم پرمختګ وشي، کوم بندیزونه چې د ښځو په مقابل کې په افغانستان کې دي، دا به انشاءالله رفع شي. او که چیرې بیا ونه شول، نو زه فکر کوم چې بیا هغه وخت کې ولس به د دوی په مقابل کې راجي شي، نه یوازې ولس بلکې دنیا به هم فشار راوړي. خو اوس یو مشکل دا دی چې د دنیا ځینې فشارونه سیاسي دي، یعنې هغه نه د ښځو د حقوقو حکې دی او نه د بشر د حقوقو، ځکه په اطرافونو کې چې کله زموږ خویندې په ډېر بد حالت وژل کېدلې، هغه وخت کې هم دوی غږ نه دی پورته کړی، نه دي ویلي چې دغه خویندې چې په اطرافونو کې وژل کېږي یا بمبارد کېږي یا په نورو ډول ډول مشکلات وژل کېږي، هغه وخت نه حقوق بشر او نه د حقوق د ځانو. موږ د ښځو چارو وزارت لره، خو د ښځو دپاره هېڅ کار ونه کړ. موږ حقوق بشر لره، خو کله چې بیا وځي کې بمبارد شو، په زرهاو ماشومان او ښځې به مړې شولې، هېچا هم غږ نه پورته کړ چې دلته حقوق بشر یا د ښځو حقوق نقض شوی دی. ځینې ستونزې پخوا هم وې او اوس هم دي. زه بیا هم وایم چې تعلیم په ښځې او نر فرض دی. که چیرې خویندې زموږ تعلیم ته پرې نه ښودل شي، که چیرې اوس خو مشکل په یوازې په ښځو نه دی، په نورم دی. زموږ ټول نارینه په کور کې ناست دي، ماشونه نشته، یوازې د خویندو نه، د نارینه هم نشته دی. خو دا ستونزه باید په بنیادي ډول حل شي، په بنیادي ډول حل شي. هغه مملکتونه چې په افغانستان باندې فشار راوړي، هغه باید د حکومت د طالبانو د نظام یا د حکومت په سور زموږ د ولس سره ونه باسي. هغه څه چې زموږ ولس پورې ارتباط لکه د دوی پیسې چې اوس دوی کنګل کړي، دا د ولس پیسې دي، دا د دغه پیسې نه دي د طالبانو، دا د ولس دي. همدا اوس زموږ تجارت په ټپه ولاړ دی، همدا اوس زموږ بانکونه تړلي دي، همدا اوس ټول خلک په کور ناست دي، بیې ورځ په ورځ لوړېږي، اقتصاد صفر سره ضرب دی. نو دغه ستونزو په خاطر باید دنیا بېرته افغانستان سره مرسته وکړي، باید بېرته افغانستان سره کومک وکړي. که چیرې دوی په دغه شکل چې عام د دنیا فشار وي او په دغه شکل روانې، زه فکر نه کوم افغانستان کې به بله فاجعه منځته راشي، او بالاخره مسؤلیت یې بیا زموږ د همدې نړیوالې ټولنې دی، ځکه چې باید دوی د ولس حق ونه خوري. دوی باید فشار کړی وړي په طالبانو یې راوړي، او که فشار هم د ښځو د حقوقو په برخه کې یا د بشري حقونو په برخه کې یا په نورو برخو کې دی راوړي، باید سیاسي نه اوسي، په واقعي ډول اوسي. نو د دې په خاطر زه وایم چې طالب باید تغییر وکړي، ښځو ته درناوی وکړي، ماشومانو ته درناوی وکړي، تعلیم ته اجازه ورکړي، دې ته اقتصاد باید د افغانستان په پښو ودرېږي. که چیرې ونه شي نو دا به د افغانستان لپاره نه یوازې افغانستان، خو بېرته هغې هم تباه دی، غرق دی، خو نور دنیا ته به هم ډېر تاوان رسوي، هم د سیمې هېوادو ته او هم هغه هغه ابر قدرتونو ته به هم تاوان رسوي. ځکه ښه مثال دی د سپتمبر پېښه وه که نه، چې تر اغېزې پورې هم هم تاوان ورسېده. زه فکر کوم چې دواړه خواوې باید نرمښت وښي او د افغانستان د بیا جوړونې په برخه کې او نورې ستونزې باید حل شي.
مننه یون صاحب، تاسی او مسکا جانې تاسی دواړه له موږ سره اوسئ. زه به اورېدونکو ته خپلې شمیرې اعلان کړم، که اورېدونکو که تاسو غواړئ چې د ازادي راډیو سره خپلې تبصرې شریکې کړئ یا زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، موږ ته زنګ ووهئ. د سکایپ نوم ازادي ډاټ رادیو دی، او د واتساپ شمیره 00420221240401. دغه زموږ د واتساپ شمیره ده. روشان صاحب چې زموږ د دې تخنیکي برخې مشر دی، دی وایي چې یو اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه نیکیل نومونه مزګنیار د هلمند ولایت څخه سره د ټلیفون پر لیکم.
مننه مسلم یار صاحب چې زنګ مو وهلی دی. تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوري، که تاسو کومه پوښتنه لرئ زموږ د میلمنو څخه یا تبصره کوئ، مهرباني وکړئ.
زه خو ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، په دې ویاړم دا یو مثبت کار دی چې تاسې هڅې دی چې د یو خوار غریب مظلوم او بېچاره ولس غږ ترې چا په نرسته وایي. خو زما په ولادینه که دا نفس وجدان دا مني چې زه خپل خور، لور، مور، یو نارینه ډاکټر ته بوځم. موږ په تېر نظام کښې هم دلته ښځې په قومي لحاظ باندې، په سیاسي لحاظ باندې تر فشار لاندې دي. دلته زما ژوند مهم دی، دلته زما صحت مهم دی، ځکه زما د بچیانو مکتب او تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه اخلي چې ښځو څو کاله مخکې درلودل په کلیوالي او ترافیل سیمه کښې، چې هلته به مکتب جوړ شي، ښځې په تعلیم یافته چې هغه د خلکو سره خاورې شوې. او بل زما د نړیوالو څخه دغه هیله ده چې دا نظام یو نوری تار دی، پر دې ډېر فشار مه راوړئ. که دا تار وشکې دی بیا به تاسو ته خطر پېښ شي. تاسې تل د افغانستان خاکنګل سي پي سي علاقه د خوار غریب مظلوم بېچاره ولس دا په ډېر غټ مشکل کښې دی.
بلې، ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. اوس خو موږ ځم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
عبدالغفار ننګم د هلمند ولایت څخه سلامونه او نیکمې هیلې مو ومنئ.
ننګ صاحب، ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د مخکښې ښځې پروګرام دی، که تاسو کومه پوښتنه لرئ.
د میرویس اخلاقي په هیله زه وایم چې باید نجونو مکتبونه باید بېرته شروع، ښځو ته باید خپل درسونه بېرته پر وخت ټاکلي استادان راسي، ځکه چې د اسلام له نظره ښځې او پر نر د علم زده کړه فرض ده. نو باید مکتبونه خلاص شي، هغه دی چې کله کم مکتبونه بند کړي دي.
بلې، ډېره زیاته مننه، ستاسو تبصره مو واخیستله چې ستاسو غوښتنه وه. اصلا یون صاحب، تاسو د اورېدونکو خبرې هم واورېدلې. ستاسو او مسکا جانې سره به خبرو ته دوام ورکوم. تاسو یادونه وکړه چې تاسو ږغ پورته کوئ د ښځو د حقونو په خاطر باندې، چې باید دوی ته وظیفې اجازه ورکړل سي او نجونو څخه د زده کړو حق وانخیستل سي. آیا تاسو له طالبانو سره په دې اړه خبرې کړي دي؟ او که مو نه وي کړي، کوم لاریون مو کړی دی؟
یو خو لاریون طرفدار مونږ یو چې د ښځو د حقوقو په برخه کښې لاریون ونه شي، خو په شرط د دې چې واقعي لاریونی مونږ چې ګورو ځینې خویندې لاریون کوي. یعنې تاسو زما خبره غلط برداشت نه کوي، خو صرف زما اکثره خویندې د دې د خاطر لاریون کوي، یا ځان په ویډیو کښې ښکاره کوي چې د دې کیسونه په خارج کښې قبول شي. مونږ د دې دپاره لاریون نه کوو. مونږ بیا هم وایو چې که چېرې زه په پارلمان کښې نه اوسم، نو دا خو معنی نه ورکوي چې زما غږ یوازې په پارلمان کښې به پورته شي د ښځو د برخه کښې. یعنې هغه وخت کښې هېڅ پارلمان نه وو. زه په ننګرهار کښې وم، مونږ د ښځو ټولنه جوړه کړه، په څلورو ولایتو کښې مونږ وګرځېدلو، مجلم دی ته چاپ کړه. کوم ناخوالې چې د دوی په برخه کښې وې، مونږ هغې ته هغې غږ هم پورته کړه. کونړ ته مونږ لاړو، همدارته نورستان ته، لغمان ته، د ښځو چارو وزارت ریاستونو سره په تماس کښې وو. هغه وخت کښې یعنې هېڅ پارلمان هم نه وو. یعنې مونږ به خپل مبارزې ته دوام ورکوو. مونږ ګورو حالاتو ته، کچېره دې مکتبونه شروع کړل لکه اوس چې په ځینې ولایتو کې شروع دي ځینې ولایتو کې مکتبونه فعال دي خو یو تعداد نور ولایتونه بند دي نو موږ به ګورو خپل مبارزې ته به دوام ورکړو کچېره دې تعلیم چې نه د ښځو نر حق ته لکه ورونه زموږ چې ویلې دا اسلام ته اجازه راکړي دې موږ ته ځکه دلیل نشو ویلې چې دا د اسلام خلاف ده ځکه چې اسلام خپل ویلي چې علم په نر او ښځې فرض دی نو وخت چې دې ماته اسلام هم ما سره نه مني او قوانین ما سره نه مني نو زه خو به خود دې په مقابل کې جګېږم مبارزه وکم اما مبارزه په شرط چې واقعي وي یعنی شعاري او سمبولیک نه وي د زما د پاره نه چې ماته کیس جوړ شي په خارج کې زه قبول شم د دې د پاره نه صرف د دې په خاطر چې واقعا زما خزه کار وکړي زه لري پرتو سیمو ته نه شه زما ډېر لري ولایتو ته د ننګرهار زه تلیم خو سره مې کار کړی هغې د پاره مې کورسونه د خیاطۍ جوړ کړي هغې د پاره مې کومکونه کړي دي تر ډېره حده پورې داسې ساحو ته به تلم چې هغه ساحو کې به ټولو ماته ویل چې تاسو دلته مه ځئ ځکه چې دلته امنیت ښه نه دی اما زه ډېرو لرې ساحو ته تلیم اما شعاري کار مې نه دی کړی نه سمبولیک نه مې د دې لپاره کار کړی چې د خپل انجو یا ټولنې دپاره فنډ واخلم خارجیانو په خاطر چې هغې ته خو حقوق بانه کړم او فنډ واخلم نو زه بیا هم وایم چې طالبان مجبور او مکلف دي چې خو دپاره تعلیم مکتبونو دروازې خلاص کړي ځکه چې دا د دې لپاره تاوان کوي موږ ډېر اسلامي ملکونه لرو تاسو هم دا اوس وګورئ په ټولو ملکونو کې چې اسلامي دي مکتبونه د نجونو په مخ بند نه دي مکتبونه خلاص دي نو موږ هم ته وایو موږ سره به استدلال وکړو اوس فقط موږ منتظر چې دې څه کوي ځکه دې نه دی ویلي چې موږ مکتبونه بندو دا وایي چې موږ ټول خلاصو اما په ورو خیر موږ به تاسو دومره وخت چې په د کورونا په حالت کې مکتبونه بندو دومره چې مخکې میاشتو به مکتبونه بندو ورسم خیر یو دوه میاشتې به تاسو فلو کو یا یو میاشت به تاسو فلو کو اما بیا وروسته ګورو چې دوی څه کوي که چیرې دوی مکتبونه خلاص نکړي نو موږ به سره استدلال کوو چې ورو ورو وګوره دغه اسلامي ملک دی دا اسلامي دا څنګه پاکستان اسلامي ملک دی هغه د چستا سخت طرفدار هم دی هلته ولې د مکتبونه د نجونو خلاص دي ښځې پوهنتون وایي مکتب وایي وظیفې اجرا کوي اما ته ما سره کوم اسلام وایي چې اسلام وایي چې ښځه په کور کې ناستی نو دا استدلال به سره کوو خپل دولس څنګه به ودرېږو خپل مبارزې ته به دوام ورکوو اما په واقعي ډول چې ښځه د پاره په واقعي ډول کار وشي نه په دې شلو کلو کې چې په سمبولیک او په شعاري ډول زما ځینو خویندو انجوګانې لرلې د ښځو شعار به یې بانه کړو فنډ به یې واخیستو اما د ښځو دپاره کار ونهکړو اوس ټول په اروپا او امریکا کې ګرځي زه موږ باید د هغې خویندو په څیرو نه اوسو موږ خپله خلو پړو خویندو سره همدلته کینو کار ورته وکړو منډې ورسره ووهو واقعي کار ورته وکړو چې څو دی هغه نسبي یو ډېر کم حقوق هم لاسته راوړي تر اوسه پورې خو کار شعاري و اما بیا هم منکرېدی ترې نه شو چې دې کارو شوی په کابل کې شوی هغه هم یو لاسته راوړنه وه خو پاتې شو د اوس وخت کار نو موږ به خپلې مبارزې ته دوام وکړو نو طالب سره به کینوم لاریون به م راوباسو استدلال به مو سره ویو منطق به مو سره ویو تر څو زموږ خویندو دپاره د تعلیم زمینه برابره شي ځکه هره خور چې ده هم مور ده اولاد لري لورګانې لري نو دا د دوی حق دی په دې باندې چې باید د دوی دپاره د تعلیم دروازې خلاصې شي او خپل هغه حق حقوق لاسته راوړي
بله او زه غواړم چې تاسو په خبرو کې یو اضافه دا وکړم چې په دې ورستۍ کې یو شمیر شذو د نړیوال ټولنې پر ضد اصلا لاریون وکړ دوی وویل چې ولې د شذو ژغ نه اوري همدارس په یو لاریون کې شذو د سورې یاسین او سورې یونس تلاوت وکړ چې دوی خپل ژغ پورته کړي دوی د بیرې څخه خپل ویډیوګانې نکړي جوړي او یوازې هغه ژغیز شعارونه دوی ثبت کړي وو او بیا یې خپاره کړل چې باید طالبان د دوی غوښتنې ته غوږ ونیسي یعنی لکه تاسو چې مخکې وویل چې ټولې ښځې په دې خاطر باندې نه دي چې دوی باید خپل ځان ته یو کیس جوړ کړي بلکې داسې ژغونه هم په دوی کې شته چې اصلا غواړي چې د دوی وضعیت تغیر وکړي خپلې لوڼې بیرته ښوونځیو ته ولاړې سي او مسکا جانې موږ ته داسې راپورونه راغلي دي چې شوتو د خپل کورونو مالونه خرڅ کړي دي او توکي خرڅ کړي دي په دې خاطر چې دوی نورې وظیفې نه لري او نس کولای چې د خپل کورنۍ نفقه برابر کړي په کندهار کې یوې خبريالې موږ ته وویل چې کدا اوس دې ته د خلکو د کورونو د لوښو منځلو یو وظیفه ور پیدا سي دا به دغه کار واخلي ځکه چې دا د خپل کورنۍ نفقه ګټونکې و او اوس چې دا د خبريالې په توګه کار نس کولای معاش پر درېدلې دي نو دا د خلکو د کور د کار ته مجبور سویدا اړه سویدا نو تاسو دا ډول کوم کیسه اوریدلې دي
بالکل یو خو دا چې هغه مېرمنې چې اوس د افغانستان نشته لاله دند نشي کولای هغوی دې ته مجبوري شوي دي چې یا د چا په کور کې کار وکړي چې هغه هم ډېر کم شاید پیدا کړي زمینه مساعده شي، شاید هېڅ زمینه مساعده نه شي دې ته، ځکه چې هېڅ په افغانستان کې کسان چې پاتې دي فکر نه کوم د دې وس ولري چې یو کس دې ورشي هغه په کور کې د کار وکړي او د دې د مقابل کې ورته پیسې ورکړي. اما مجبوریت ډېر بد شی دی، مجبوریت انسان هر کار ته اړ کولی شي، لکه څنګه چې هغه کورنۍ دې ته اړ کړله چې خپل پیغله لور په 50,000 افغانۍ باندې خرڅ کړي، هغه هم د قسطوار چې 15,000 ورته اوس ورکړي 15,000 به وروسته ورکړي، نو د دې نه بدتر مجبوریت څه کېدلی شي؟ مجبوریت ډېر بد شی دی. او یعنی زه د دې ویره لرم چې دغه وضعیت که داسې ادامه وکړي، داسې نه چې داسې له ناورینو سره موږ مخ شو چې ټولو ته حق حیران پاتې شو، لکه څنګه چې تاسو قصه وکړله چې یو خبریاله چې مخکې خبریاله اوس دې ته حاضر ده چې داسې یو کار هم که ورته پیدا شي چې چا سره لوښي ومینځي هغه کار به وکړي. ما قصې اورېدلې دي چې مېرمنو د خپل کور کالي راخیستې دي، سړک ته ښکلې دي، د دې لپاره چې هغه خرڅ کړي او د کور ضروریات پوره کړي. اما دې ته هم څوک نه دي پیدا شوي دي چې هغه مالونه د دوی نه واخلي. یعنی داسې شرایط شته ده، حتی داسې هم شوي دي مثلا چې زمونږ ډېر هېوادوال بېوزله شوي دي په دغسې سختو شرایطو کې، مېرمنې د خپل کور هغه خپل د بیا غوستلو جامې سره تقسیم کړي دي، دی راټولې کړي دي، پاکټ کړي دي، او هغه بېوزله خلکو سره تقسیم کړي دي. د یو ښه احساس له وجې چې دوی لرب ده، نو زما په اند لکه څنګه مخکې چې تاسو د لاریونو ته اشاره وکړله، زه دې ته یو بل خبره هم لرم چې په دې اوایلو ورځو کې چې کوم لاریونونه وسل، تاسو به په رسنیو کې لیدلي چې تور کالي به نجونو اغوستي وو چې نه به مخ معلومېده، هېڅ ځای به نه معلومېده، دوی به راووتلې چې موږ داسې اسلام غواړو. نو هغه ټول دغه تنظیم شوی وو چې دغه هر مېرمنې ته د دغه کال په سر باندې 1,000 افغانۍ ورکړل کېدلې. یعنی دا هم مجبوریت دی چې یو ښځه د مجبوریت نه د 1,000 افغانۍ په مقابل کې دغه تور کالي اغوندي او راضي د خپل زړه خلاف، د خپل فکر خلاف، د خپل ژوند خلاف چې وایي چې زه دغه اسلام غواړم، زه دغه حکومت غواړم. نو دغه ټول شان له مجبوریت کېږي.
بله، او په اخر کې یون صاحب تاسو ته براسم، تاسو څه ویل غواړی افغان شوزو ته چې دوی څنګه باید خپل امیدونه له لاسه ورنکړي او یو روښانه راتلونکي ته سترګې په لاره اوسي؟
ما تاسو ته مخکې وویل چې مبارزه به کوو. افغانستان ډېر وروسته پاتې یو ملک دی او بل فناتي ملک دی، ځکه په دې حالت کې یعنی د نارینه او پویول زمن د پاره ډیر اړین دي چې باید نه نه پدې پوه شي چې خزه حقوق یعنی څه. تاسو وګورئ امدا اوس زما خور ویل چې په کابل کې یو تعداد خزه چې خپل وظیفې د لاسه ورکړي په کور ناست دي، اما کوم وګورو تقریبا څلور ډیر شولایتو کې زمونږ اکثره خزه تعلیم یافته نه دي، یعنی په سلو کې نه تعلیم نه لري، اما دا غي نارینه او کار کوو او دې د پاره وی یو څه برابرول. اوس هغه نارینه ټول په کور ناست دي، کار نشته، نشته. من باید اول دې ته پام وساتو چې دغه ټولنه سره کوم دغه بحران نو لري کو، یعنی زمينه د کار نه یوازې خزه د پاره بلکې نارینه او د پاره باید شرایط برابر شي، دې ته حالت نورمال شي. کابل کې زمون لاس کا څه خويندې وګيري کوم اګم زمون په تلو دي فولایتو کې بیا زمون په زره او په میلیونونو خزه وګيري، ځکه دا غي نارینه هم په کور ناست کار نشته، کسب نشته. نو موږ باید هغه غټه برخه ته یو دفعه توجه وکړو که واقعا د خوځ د حقوقو په برخه کې کار کوو. زما ځینې خویندې چې په کابل کې په رسنیو کې یا په پارلمان کې یا په ځینو ځایو کې کار کوو، هغه د پاره اوس ډېر شرایط برابر دي، د وطن نه وتی دي او یا هم که دلته اوسېږي ژوند یې نسبتا ښه دی. په سلو کې که کوم یوه لکه خور مې چې وویلې مشکل سره به مخامخ شوي، اما په اطرافونو کې زموږ په میلیونونو خویندې نن وږي دي، دا د دې په خاطر چې د نارینه او د پاره کار نشته. نو موږ باید ډیر فوکس په دې وکړو چې افغانستان کې باید د اقتصادي فشارونو چې په افغانستان دي او پیسې زموږ باندې دي، دا نړیوال ټولنې د خوا مخصوصا د امریکا د خوا بانکونه زموږ سقوط دي، تجارت زموږ په سفر ولاړ دی، په دې برخه کې باید موږ ډیره مبارزه وکړو تر څو افغانستان بیرته نورمال حالت ته راشي. او هغه خویندې زموږ چې نن په ډیر بد حالت کې دي، اقل نه یو مړی ډوډۍ خو ته ورسیږي، او پاتې شو د خوځو مشکلات هغه به موږ مبارزه کوو. موږ ویل چې موږ منځ دی یو چې ان شاء الله ما مکتبونه و د ټول افغانستان د څلور دیرش ولایتو د خو نجونو په مخ خلاص شي او کوم حقوق چې د خو دي هغه به حتما ته ورکړلی شي، ځکه چې که ولې نه کي نو بالاخره افغانستان به د نور دنیا سره ځان برابر نه کي او فشارونه به ورباندې ډېری او بالاخره زمونږ وطن به هم بیرته د جنګ میدان وګرځي. نو موږ اوس خوشبینه یو، ګورو به مبارزه به کوو او کوشش به کوو چې په طالبانو باندې هر ډول چې کېږي فشار پرې راوړو، ورسره کینو، وګورو او دوی ته ووایو چې دغه دغه حق خو ماته اسلام راکړی، ته مانه څنګه کړي د نورو اسلامي هیوادونو مهمت ته ورکړو او ترڅو د ښځو حقوق هم ورکي او زمونږ خو اوس نارینه بیچارهان ټول په کور کې بل
ډیر زیات مننه اغلی آریان نیون صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او مسکا سنگر نیازی تاسو هم چې لمر سره مو وخت وېستې او خبرې مو وکړې. اوریدونکو د خبرونې وخت پای ته رسیدلې. د زما همکار سلطان سرور